دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د سواد ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې امنیتي چارې د پوځ پر ځای ملکي انتظامیه ته وسپارل شي. د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې ویلي د افغانستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان شکنجه کیږي. او هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماند شوه. بشپړ خبرونه. د سوات ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې پولیس هم شته او انتظامیه هم، نو پوز دی له سیمې وځي. دوی تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې وکړې چې په کالام کې د امنیتي سرتیرو له قیده د خوشې کړل شوي یو کس ځانوژنې په غبرګون سلګونه خلکو وړ مشپه احتجاجي لاریون وکړ او بیا پوز د مظاهرو له کبله تېره ورځ په سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاو. د سوات ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو تور پورې کړ چې په سیمه کې پوځي پوستو، ګرځبندیزونو او امنیتي اقداماتو د دوی له کاروبارونو سره سره ورځنی ژوند هم اغیزمن کړی دی. دوی وویل په سیمه کې د ملکي انتظامی رول او واک تقریبا نشته او کنټرول د پوځ په لاس کې دی. خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی او واکمن تحریک انصاف غړی فضل حکیم دا نه مني او وایي پوځ یوازې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو چارې پر مخ وړي. په دې اړه د پوځ له عامه اړیکو دفتر ایس پی آر سره تروسه په خبرو بریالی نشو. د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې پر افغان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې د هیواد په شاوخوا 200 زندانونو کې داسې کسان هم بندیان دي چې عمرونه یې له 18 کلونو کم دي. هیومن رایټس واچ تیره ورځ په خپل رپورټ کې وویل سلګونه ماشومان له طالبانو سره د اړیکو، د ځانمرګو بریدونو پلانونو او یا له وسلوالو سره د همکاریو په تور نیول شوي او بندیان دي او شکنجه کیږي. رپورټ وایي په زندانونو کې ځورونه او وهل ټکول یوه عادي خبره ده او یو شمېر ماشومان قیدیان وایي د ویرې د جرمونو اعتراف کړی دی. په رپورټ کې غوښتنه شوې چې له قانوني پړاوونو پوره کولو پرته دی د ماشومانو د زندانی کولو لړۍ په سمدستي ډول پای ته ورسول شي. افغان حکومت د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې دې رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر د تیرا کوکی خیلو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د ناامنیو ښکار نورو قبایلي سیمو خلکو په څیر د بې کوره کړل شویو حیثیت ورکړل شي. دوی تیره ورځ په جمرود کې د خپلو حقونو لپاره تر جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل د ناامنیو او پوځي عملیاتو له کبله دوی هم کورونه پرېښي دي، خو د نورو بې کوره کړل شویو سره یې فرق یوازې دا دی چې دوی کیمپونو ته نه دي تللي. د کوکی خیلو قبیلې یو غړي ضابط خان غوښتنه وکړه چې حکومت دې دوی کلي له وسلوالو پاک کړي.
تو سا پیره خمون ای ڈی پیز خپل امینیت نی تسلیم کری چه اغاوائی چه ما پا کام که ای ڈی پیز نشتا ای اغوی چه کنده کنه و سا پیره دا نوی تسلیم کری چه کام کوی خیل که ای ڈی پیز تا پا دا ما کام دای دا پیزن دا طول ای ڈی پیز دای دا غوروی چه علاقام کلیر شی صفا شی و با خپل وطن لالور شو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي شاجیګل افریدی سیکرټر مشال راډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له ادارې اف ټی ایم ای سره به د کوکی خیلو څرګندونې شریکوي او ورسره به د مرستو هڅه کوي. هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي منلې ده. بیګا په فیلاډلفیا کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل پر دې ښه پوهیږي چې هیواد یې د څه پر وړاندې درېدلی دی، خو دوی نه ډارېږي او د تل په څیر به له دې ننګونې څخه هم بریالی وځي. نوموړی د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ کاندید ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو انتقاد وکړ او د هغه ویناګانو ته یې په اشاره وویل که ولسمشره شوه نو د دیوالونو جوړولو پر ځای اقتصاد جوړوي.
We will not build a wall.
دا وای موږ به دیوال نه جوړو، د دې پر ځای به داسې یو اقتصاد جوړو چې هر کس چې غواړي یو ښه کار ولري ترلاسه یې کړی شي. موږ به پر کوم مذهب بندیز نه لګوو. موږ به له ټولو امریکایانو او له خپلو ټولو ملګرو سره یو ځای کار وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد وجنګیږي او ماته ورکړي. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې په رسمي ډول د ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي یې ګټلې ده. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې سطحه لوړه شوې ده. نوموړي تېر ماښام له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د افغان سرتیرو د ځاني زیان زیاتېدو له امله په ژمي کې هم د جګړو دوام و.
Taliban continued their fight into the winter months.
دوی طالبانو د ژمی په میاشتو کې هم جګړې ته دوام ورکړ. نو د روان کال د پیل په میاشتو یعنی جنوري، فبروري او مارچ کې جګړه روانه وه، خو د دې پرتله د 2015 زیږیز کال په همدې میاشتو کې زیاتې نښتې نه کېدې. نو افغانانو ته په ژمی او روان کال کې مسلسل مرګ ژوبله وروښته.
جنرال نیکولسن د افغان امنیتي سرتیرو مرګ ژوبلې کره شمېر ورنه کړ. د افغانستان دفاع وزارت هم د نوموړي څرګندونو پخلی کړی دی. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل په سختو ټکو کې د هیواد وروستي خونړي بریدونه غندلي، خو د کډوالو په اړه د خپل دریځ بدلولو غوښتنې رد کړې دي. نوموړي تیر مازیګر په برلین کې خبریالانو ته ویل تر هغه غواړي د جرمني دا اراده زیانمنه کړي چې مجبوره او ضرورتمند خلک قبول نه کړي. دوی ویل هغوی د کلتورونو او مذهبونو ترمنځ کرکه او ویره ویني، خو دوی په پریکنده ډول د دې پر ضد درېدلې دي. په تېره یوه اونۍ کې په جرمني کې څلور بریدونه وشول چې پکې د درې وسلوالو په ګډون دیارلس کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. میرکل وویل هغه حمله ویرونکې، جابرانه او خپکوونکې وي، خو د دې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې چارواکو واک له لاسه ورکړی دی. جرمني تیر کال شاوخوا یو میلیون کډوالو ته دروازې پرانیستې چې په نتیجه کې د میرکل د تګلارې له پراخ انتقاد سره مخامخ شوه. جرمني ته ورغلي زیاتره کډوال د شام، عراق او افغانستان ول. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. موږ په منځنۍ سپش پک سوې وشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د سواد ځنو قومي مشرانو او سیاستوالانو ویلي پوځي اقدامات او کاروبارونه او ورځنۍ ژوند اغیزمن کړی. د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې ویلي د افغانستان په زندانونو کې په سلګونه ماشومان شکنجه کیږي. په خیبر کوکی خیل وایي د قبایلي سیمو نورو کډوالو په څیر حیثیت نه دی ورکړل شوی.
توسا پر همون خپل مننه نه تسلیم کړی چې هغه وایي چې مو په کوم کې آی ډی پی نشته، په دا مو کوم دی د پیژن د ټول ای ډی پی دی.
د مومندو کاروندګر وای پر کیمیاوي سرې د بندیز لکبلې حاصلات کم شوې دي.
مونږه د غنمو پسنه کې تطیر شروع هغه ډیر په کم پیداوار ورکو.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په امتحانونو کې د نقل مخنیوي حالو ځلو موضوع څېړلې.
مشن زمونږه دا و چې د ښځو تعلیم عام شي، ښځې تعلیم هم د ښځو په ذریعه باندې وشي او معیاري تعلیم ښځو ته ورکړی شي.
لمشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د سوات اوسیدونکي وایي پوز د دوی سیمه له وسلوالو پاک ګرځولې او پولیس هم شته، نو ځکه پوز د وسله دوی د دوی لسیمې وځي. دوی تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې وکړې چې په کالام کې د امنیتي سرتیرو بند له کبله د یوه کس تر خودکشۍ وروسته سلګونه کسانو لاریون وکړ او بیا پوځ هلته کرفیو ولګوله. د سیمې اوسیدونکو او مشرانو تور پورې کړی چې په سیمه کې د پوځي پوستو، تلاشیو او ګرځبندیزونو له کبله د سیلګرۍ او نورو کاروبارونو ترڅنګ تاوان ترڅنګ د دوی آزاد تګ راتګ او نورې هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. اسرارالم مومند د سوات له قومي او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د سوات په سلګریزه سیمه کالام کې وړمورس په سلګونو خلکو د پوز او پولیس خلاف احتجاج وکړ. د احتجاج کوونکو وینا وه چې یو ځایي تن د پولیس او پوز د ناروا چلند له وجې خودکشي کړې. د سوات سیمې مشران بیا وایي په دومره زیات شمیر کې خلک د یو تن د وژل کېدو پر ضد احتجاج ته نه راوتي، بلکې د دوی په خبره دا په اصل کې د پوز او پولیسو پر ضد د ولس د غصې څرګندونه وه. په سوات کې یو قومي مشر زید خان وایي
نو تا مونږ امن نه را کړې، نن زه د کور نه بغیر د سکیورټي نه وتی نشم، بغیر دې نشم، زه دې څه نه امن زما مشر یو مشر په امن نه دی. زه او چې بیا کله وخت یو شي سړی وشي د سیم د مخې د چې کوست د مخې نو دا سوسیال نور د برداشت نه دی.
زید خان زیاته کړه چې په وزو سوات سیمه له وسلوالو پاک ګرځولې او پولیس اهم موجود دی، نو د په خبره بیا په دغه سیمه کې د پوز د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته. یاد وی چې په څو وخت کې د خبر پختونخوا سوات سیما د وسلوالو په کنټرول کې وا چې بیا یې پرده د پوز په 2009 کال کې عملیات تر سره کړل او د سیمه یې له وسلوالو پاک اعلان کړه. خو دې باوجود په یاد سیمه کې د پوځي عسکرو وسلوالو ترمنځ وخت نا وخت خطی کیږي. همدارنګه څرګندونې د سوات یو بل قومي مشر مختار یوسفزی اهم کوي. نوموړی وایي کله چې په سوات کې خلک د طالبانو له ظلمونو تنګ شول نو دوی غوښتل چې په وزرا شي او له وسلوالو یې خلاص کړي. نوموړی وایي همدغه وجوه چې سواتیانو د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو هرکلی وکړ. خو د په خبره د خلکو د یو آزاد ژوند کولو ارمان بیا هم پوره نه شو. مختار یوسفزی زیاتوی دا وخت په سوات کې د پوز لوجه د خلکو په آزاد تګ راتګ بندیز دی او 13 ورځ هم په کلام کې کرفیو لګیدلی و. په سوات کې د هوټلونو اتحادیې مشر زید خان بیا وایي د پوز لخوا په سیمه کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د لټون عملیاتو او هر ځای د پوځي پوستو له کبله د سوات سیلګرۍ کاروبار او ټولنیز ژوند ته ډېر تاوان رسېدلی. خو له سوات سره تعلق لرونکي او د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ او حکومتي ګوند غړي فضل حکیم یا تورونه بې بنیاده وګرځول او د سواد د یادو مشرانو هغه تورونه یې اهم رد کړل چې ګینې په سیمه کې د ولسی انتظامی واک د نشت برابر دی.
دا خو خیر زما په خیال چې یو غلطه خبره ده چې ارسل پوسټ په لاس کې دي. دلته خو په قاعده باندې انتظامی ده په دې پولیسي پولیس سره د خپل خبرې اختیار دی او کم چې ارمی دا هغه سره جدا یو خپل اختیار دی چې کم زمونږ
موږ هڅه وکړه چې په پوز د سواد د قومي مشرانو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه له پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په تېر وختونو کې پوز دا قسمه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی په سواد کې د امن د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پا لسنی مو بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دزوانانو غگ
پا اتھا منٹ دا پاس دو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي په افغانستان کې شاوخوا 200 داسې زندانونه دي چې پکې د نورو ترڅنګ له 300 کلونو کم عمر کسان هم بند دي. د ادارې تر ورځ په خپل یو رپورت کې وویل د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په ګډون په افغانستان کې هم ماشومان له وسلوالو سره د تړاو په تور نیول کیږي او زندانی کیږي او ځورول کیږي او ان د تاریخ کار کیږي. احمد تکل د دې رپورت مهمه برخه بیانوي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې د راپور لمخې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 200 پټ توقيف ځایونه شته چې یو زیات شمیر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو یا له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور پکې بندیان دي. د هیومن رائټس واچ راپور یادونه کوي چې دا توقيف ځایونه د پولیسو د ملي امنیت د ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. راپور د مثال په توګه په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د یوې توقيف خانې یادونه کوي چې په 2015 کال کې 168 ماشومان د بیلابیلو امنیتي سرغړونو په تور پکې بندیان وو. د راپور لمخې په دې ډله کې هغه 350 تورن هم شامل دي چې عمرونه یې لا هم لا 300 کلونو ټیټ دي. د افغان حکومت ارقام ښیي چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې څه باندې 5,500 کسان د امنیتي سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې دا شمیره د 2011 کال په پرتله 4 ځلې زیاته ده. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ترسره شویو مرکو پر بنسټ له دې ډلې په سلو کې 14 چې 900 کسان کیږي ښایي له 300 کلونو کم عمره ماشومان وي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقيف ځایونو کې عادي خبره ده. د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په 2014 او 2014 کلونو کې د هغو نږدې 800 کسانو ډلې چې مرکه ورسره شوی په سلو کې په 15 کې د شکنجې څرګندې نښې نښانې لیدل شوی دي. راپور زیاتوي چې په دې شکنجو کې په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاوول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه شامل دي. د بشري حقوقو د څار ټولنه په خپل راپور کې په 2014 او 2014 کلونو کې د ملګرو ملتونو د ترسره شویو مرکو پر بنسټ وایي چې په افغانستان کې د لویانو په پرتله د نیول شویو ماشومانو شکنجه په سلو کې اوه زیاته ده. په راپور کې همداراز راغلی دي چې افغان امنیتي ځواکونه نیول شوي کسان د دې لپاره شکنجه کوي چې د وسلوالو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. توقیف شویو کسانو ویلي مستنطقینو دوی ته ګواښ کړی چې که معلومات ورنه کړي نو د شکنجې له نورو ډولونو څخه به کار واخلي. ډیری شکنجه شویو ماشومانو ویلي چې له ډاره یې اعتراف کړی. د شکنجې او ناوړه چلند د نورو ډولونو د مسؤولو امنیتي مامورینو لپاره له جزا څخه معافیت یوه بله ستونزه ده چې د بشري حقونو د څار د ټولنې په راپور کې یادونه شوې. راپور د مثال په توګه د کندهار ولایت په توقیف خانه کې پر یو ماشوم د جنسي تجاوز یادونه کوي او وایي چې د دې حل قضیه هغو چارواکو ته راجې شوې وه چې شکایت ترې شوی و او بالاخره ماشوم اړ شو چې خپل شکایت بیرته واخلي. د ماشوم وروسته ویلي وو چې امنیتي چارواکو دای ګواښلی و. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر فرمان چې له مخې په امنیتي سرغړونو مشکوک تورن کسان تر نامعلومې نیټې پورې له محاکمې پرته په توقیف کې ساتل کېدای شي، حالات نور هم کړکیچن کړی. د دې فرمان له مخې امنیتي چارواکي کولای شي تورن کسان کورنی امنیت ته د ګواښ په تور یا ګمان تر یو کال په توقیف کې وساتي. په دې اړه د افغان حکومت غبرګون تر اوسه نه دی معلوم او ازادۍ رادیو هم لپاره په صحت سره سره ونه شو کړی چې د دې راپور په اړه د چارواکو نظر ترلاسه کړي.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان وایي د اسلام آباد، واشنگتن او کابل چارواکو په لومړي ځل د ډیورنډ کرښې انتظام او امنیت په اړه غونډه کړې ده. پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا غونډه په کابل کې شوې او دا چې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د افغانستان مرسته مثبته ده. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې اونیسی خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د پولې د انتظام په مسلې په وړومبي ځل پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو ترمنځ هم ملاقات وشو. د خارجه چارو ویان په وینا چې دواړو اړخونو د پولې د انتظام سنبالولو د طریقې کار د جوړولو هرکلی کړی دی.
په دې غونډه کې موضوعات د امنیت او د پولې د انتظام سنبالولو طریقه کار په اړه وو. دا غونډه په بنیادي توګه په پولې د ترهګرې پیښو په اړه د پاکستان د اندېښنو په پس منظر کې شوې ده. د دې له وجې په پاکستان کې یو شمېر ترهګرۍ پیښې شوې چې منصوبه بندي د بل ملک په خاوره شوې وه. زموږ په شان افغانستان او امریکې ته هم په پولې د ترهګرۍ په اړه اندېښنه ده. نو زما په خیال چې د پولې د سنبالولو د انتظام داسې طریقه کار د ټولو په مفادو کې دی.
د یو بل سوال په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا زیاته کړه چې د افغانستان حکومت مرسته د ترهګرۍ مخنیوي په هلو ځلو کې مددګار ثابتې دي شي.
موږ په بیا بیا ویلي چې مخالفه بیانونه د هغه خلکو په حق کې ځي څوک چې په افغانستان کې امن نه غواړي. باید چې د داسې احساساتو نه ډډه وکړي شي. دا احساسات یا جذبات په ناسمو تصوراتو مبنی وي. پاکستان مسلسل د دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان کې همیشه لپاره امن او استحکام راشي. ترهګري زموږ مشترکه مسله ده او موږ د ترهګرۍ او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کولو کې بوخت یو. زموږ د کامی تګلارې تر لاندې بېل پیره د وسلوالو پر ضد کاروایانی روانی دي.
د دوړ ملکونو اړیکو په اړه د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر روسم شاه مومن وایي چې هر ځل پخوانی خبرې کیږي باید چې دوړ ملکونه په خپل مسلو توجه ورکړي.
دوړ ملکونه چې کوم دی زه فکر کوم چې حقیقت نه انستر کې پټای او په وخت په وخت داسې کانفرنسونه کیږي په کې دا ځلې خبرې بیا دغه اعاده کیږي. خو چې کوم ګراوند ریالټی دا هغه باندې اس فرق نه پریوزي. ګراوند ریالټی دا ده چې دلته په پاکستان کې په قبایلو باندې چې کوم دی یو قسم لا اوس دغه مسلط شوی دی، یو نظامی دغه مسلط شوی دی او په افغانستان کې چې کوم دی نو هلته مبارزه شروع ده او د هغې څوک بندوبست نه کوي، د هغې څوک علاج نه کوي. د مرض علاج چې ونه شي نو د سیمپټمس په علاج باندې کار نه کیږي.
یاد دی چې په کابل کې پاکستان او د افغانستان پوځي چارواکو تیره میاشت په تورخم پوله شخړه رامخته کېدونه پس ملاقات کړی دی. تیره میاشت دواړو ملکونو سیاسي مشروولې په اسلام آباد کې د پولې د سنبالولو د انتظام په طریقې کار اتفاق کړی و.
د تیراکو کې خېلو به کور شوی خلکو د خپل حقونو لپاره جرګه کړې. تیر ورځ تر دې غونډې وروسته د کوکې خېلو مشرانو مشال راډیو ته وویل پر دې سربېره چې د دوی په سیمه کې ناامنی ده او پوځي عملیات روان دي، خو حکومت دوی ته د نورو سیمو خلکو په څیر د بې کوره شویو حیثیت نه دی ورکړی. دوی وایي د همدې له کبله دوی ته هیڅ ډول مرستې نه ورکول کېږي، د ړنګو شویو کورونو تاوان نه ورکول کېږي او خپلو سیمو ته هم نه دي ستانه کړل شوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په جمرود کې د تیراکو کې خېلو کډوالو د خپل حقوقو لپاره یو جرګه وکړه او وی ویل چې خواوشا څلور کال وړاندې وسلوالو طالبانو د دوی په سیمه قبضه کړې وه او دوی ترې بې کوره شوي دي او په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره دي او تر اوسه دوی ته د بې کوره شوو خلکو درجه ور نه کړای شوه. په دې جرګه کې شریک د تیراکو کې خېلو یو کډوال غلاف خان مشال ریډیو ته وویل
تروسه پر نو حکومت مون نه مونږ د دغه علاقه مشرانو د مونږ څه غم نه خورل او نه غم د مونږ کړو، څنګه چې د نورو کومونو تلکه د سوات با جوړ د باړیا فریدو دغه ته ملو شه په کور د چنده څه حق مونږ ته ملو شي او ټول متاثرینو صرف د شای چې مونږ کیم پلان یو تلی د مونږ علاقه په کور د چ صفه شو بیر تخ خپل وطن له لور شو د مونږ علاقه سروي وشي چې چا کم نقصان شوی دی چې د تیروال کوم په نگرانی کې یو شي وي تیروال په مشيري کې وشي تاسو تخپل خپته چې د مونږ په وطن باندې طالبان او داخله کراغل او جګړه جوړه شو.
د جمرود او د تیراکو کې خېلو یو مشر ملک زر محمد وویل
کوم متاثرین چې د کوکې خېل جمله راغلي نو د غوډې لپاره یو شایم نه لري کړی شوی. دا څه پټه خبره نه، دا قومونو له حکومتونو له معلومه خبره ده، لیکن مونږ په دا ګیله من یو چې مونږ له پاکستان حکومت د ناساکور په حیثیت باندې کسي مونگ و تا ساکا کسو دو منا ساکا گنی اینه 45 که الهر شاجی گولا مونگ داویه چه تا با حسیاتی ری کوکی خیل و داریگا و دی کوکی خیل پا حسیاتی اوکا، لیکن دا دی تیرا خورا دی کوکی خیل چه کما دا اینه 45 را نمرا چی و دی 44 را سیره پی مونگ بوچه خو اینه 45 را مونگ زمکا دو
تیرا کوکی خیل و یو تن زابط خان وی
تو سا پیر خو مونگ چه کنه ایڈی پیز اخپل منید نی تسلیم کری چه غوایی چه ما پا کام که ایڈی پیز نشتا ہے وچه کنده کنه اوسه پیره دا نوی تسلیم کری چه کنگ پوی خیل که ایڈی پیش تا پا دا ما کام دا دا پیجن دا طول ایڈی پیش دای دا غوروی چه علاقام کلیر شی صافا شی پا با خپل وطن لالار شو پا مالتا چه کنده کنه مونگ تا سهولت وی مونگ لا امن وی.
دا تیراکو که خیلو دا کدوالو دا رجستریشن او حقوقو پا حق لمو شکلا دا خیبر جنسینا دا کامی سمله غڑی شاجی گول پریدی سیکٹری ادنان سرا رابطه وشوا نو دوی بویل چه مونگ پا دی لڑکی اف ڈی می او زن نورو امدادی ندیوالو دارو سرا خبر کردی دا خود دا خلق دا باڑی پا انتظامی چوکات کی رازی او مونگ حسا کهو چه دا غستون زی هوار کړو. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پام کوا یال ور سره
خبرونه او فریادونه
اخر ته معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوا
ګورګن صاحب دا خو موږ سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز.
د مومندو کاروندګران وایي له تیر کال راهیسې سیمې ته کیمیاوي سره نشي وروړلی. دوی وایي د ګټې یوازینۍ لارې یې کاروندګري ده، خو د سرې نشتوالي ورته زخت مشکل جوړ کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي همدا لامل دی چې د سبزیو میوو او فصلونو حاصلات یې کم شوي دي. هلته حکومتي چارواکي وایي له اسلام آباد ورته ویل شوي چې پر کیمیاوي سرو دې بندیز ولګوي. زدی سری د چونکو موادو په جوړولو کې کارول کیږي. شانواز ترگزای لنور معلومات سره.
د تیر کال راهسې مهمندو ایجنسۍ ته د کروندو لپاره په کیمیایي سرو وړلو بندیز دی.
دغه بندیز د حکومتي ځواکونو لخوا لګول شوی چې له وجې کروندګر وای د هغوی فصلونه بې موسمه سبزیانې او د میوې بوټي نیم فصل کوي. ساپو تحصیل د محمد جنسی غریز سیمه ده چې پکې د باراني اوبو او د چینو نه علاوه د کویانو نه هم د کروندو لپاره اوبه راوستې شي او د کرکلي لپاره ډېر آباده ده.
منتظر شه اوس وخت کې زموږ علاقه کې محمد کې باران خو خاور نشته نو بس خلک داسې تماس نیولې دی نشته دی څه به وکړي. بل کال تقریبا زمونږ دوه منه پټې یو کال 75 من غنم کړي او بل کال 120 من کړي.
د لکړو ملک ګلشاه صاحبه وای چې د عسکري اپریشن په وخت د سیمې خلک له سیمې وتلي وو نو څاروي خرڅ کړي اوس نشي کولی چې ګنې نور څاروي واخلي نو کورنۍ د څارو سرای هم نشته دی.
دا یو کال تقریبا وشو چې مونږ د غنمو فصل کې تیر شو هغه ډېر په کم تعداد څخه پیداوار ورکو مونږ ډېر مطالبي وکړي مونږ جلسي جلوسونه هم وکړو خو زمونږ مطالبي هغه ونه منلي چې قاچاقي لارې څونه یوریا بورې راشي نو هغه د 1600 روپو په ځای باندې هغه په 3000 روپو غریبانه نه.
احمد یار خان د انبار سروشا اوسیدونکي دی او هغه وای چې که حکومت کیمیاوي سري کروندګرو ته ورکول غواړي نو د هغه شناختی کارت او نور معلومات د ځان سره ولیکي چې دا باور شي چې ګیري کروندګر به دغه سره په خپل پټي کې شیندي.
دا ظلم مونږ صدا شي او شوی دی چې رقم سړی زمیدار په تیله خاور راوړل دی او کوړي دی په خپل سترګو یې چې دې پټي له ورته یو بورې یا دو بورې هر یو زمیدار د دې د لاس باندې دې تکلیف کې شل منه پرې دا چې له دې شمه نه جوړ کېدل وسله پنځه منه نه کېږي خو دا عملي شوی فصل دی پټي دی کنه.
ولی بل خو د پرېکل انتظامی محمد جنسی پوینا هغه ته د اسلام آباد نه چارواکو وینا کړي چې کیمیاوي سری دی باید محمدو ته داخل نشي او دا ځکه چې وړاندې دغه سری په بارودی چودونه کې کارولې شوې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلي جوړ شوی دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
اسرار العالم مومند بنن هم له ژوندۍ خبرونې سره راځي. د ځوانانو غږ خبرونه نو هغه تم په انتظار وسې د روانې غړې په ورسته 1100 منټونو یا دقیقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه خبرو. هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي باندې ده. نوموړي بیګا په فلاډلفیا کې د ډیموکرات ګوند د غونډې ته په وینا کې ویل د امریکا مسالې یو کس په یوازې ځان نشي هوارولی نو ځکه به تر ولسمشرۍ وروسته هڅه کوي چې د یوه هیواد په توګه لټول سره په ګډه کار وکړي. بیګا په فلاډلفیا کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته په وینا کې هیلری کلینټن وویل پر دې سر خلاص دی چې هیواد یې د څه پر وړاندې درېدلی دی خو دوی نه ډارېږي او د تل په څیر به له دې ننګونې څخه هم بریالي او سرلوړي وځي. هیلری کلینټن په خپله وینا کې په ډیموکرات ګوند کې د خپل پخواني سیال برني سینډرز مننه وکړه او ویل چې د هغه فکر او نظر د امریکایانو په ځانګړي ډول د ځوانانو په زړه کې ځای کړی نو ځکه به په ګډه ورسره کار کوي. نوموړی د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ کاندید ډونلډ ټرمپ پر څرګندونو انتقاد وکړ او د هغه ویناګانو ته یې په اشاره وویل که ولسمشر شوه نو د دیوالونو جوړولو پر ځای به داسې اقتصاد جوړوي چې هر کس ته کار پیدا شي. دا وایي موږ به دیوال نه جوړوو د دې پر ځای به داسې یو اقتصاد جوړوو چې هر کس چې غواړي یو ښه کار ولري ترلاسه یې کړی شي. موږ به هغو کډوالو ته د امریکا وګړیتوب ورکولو لار پیدا کړو چې وار له مخه زموږ اقتصاد ته ګټه رسوي او برخوالی دي. هیلری کلینټن د مسلمانانو په اړه هم د ټرمپ څرګندونې رد کړې او پر یووالي یې ټینګار وکړ.
We will not ban a religion.
دا وای موږ به پر کوم مذهب بندیز نه لګو. موږ به ټولو امریکایانو او خپل ټولو ملګرو سره یو ځای کار وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد وجنګیږي او ماته ورکړي. کلینټن زیاته کړه چې په امریکا کې ډېری مسالې دي، لکه ټولنیز او اقتصادي نامساوي حالت. تر اقتصادي بحران وروسته د ډېرو خلکو تنخواه نه ده زیاته شوې. د واشنگټن چارې په ځینو ځایونو کې درېدلې دي او د هیواد دننه او بهر ګواښونه موجود دي چې د هر یو په اړه به د یوه هیواد او ولس په توګه په ګډه تګلار جوړوي. د ډیموکرات ګوند غونډې په وروستۍ شپه ځینو نورو کسانو هم ویناګانې وکړې چې پکې یو په افغانستان کې د ځواکونو پخوانی قومندان، په عراق کې د یوه وژل شوي امریکایي مسلمان سرتیری پلار او د هیلری کلینټن لور د ذکر وړ دي. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې په رسمي ډول د ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي یې ګټلې ده. په پېښور کې لس نیمې بجې شوې. په کابل کې لس بجې دي. د خبرونو لنډیز. د سوات ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې پولیس هم شته او انتظامیه هم، نو پوځ دې له سیمې ووځي. دوی تېر ماښام تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې په کالام کې د امنیتي سرتېرو له قیده خوشې کړل شوي یوه کس ځان وژنې په غبرګون سلګونه خلکو وړمه شپه احتجاجي لاریون وکړ، او بیا پوځ د مظاهرو له کبله تېره ورځ په سیمه کې کرفیو یا ګرځ بندیز ولګاو. په دې اړه د پوځ له عامه اړیکو دفتر ایس پی آر سره په خبرو لا نه یو توانېدلي. د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې پر افغان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې د هیواد په شاوخوا 200 زندانونو کې داسې کسان هم بندیان دي چې عمرونه یې له 300 کلونو کم دي. هیومن رایټس واچ تېره ورځ په خپل رپورټ کې ویل سلګونه ماشومان له طالبانو سره د اړیکو، د ځانمرګو بریدونو پلانونو او یا له وسلوالو سره د همکاریو په تور نیول شوي بندیان دي او شکنجه کیږي. افغان حکومت لا څه نه دی ویلي. د خیبر د تیراکو کې خېلو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د ناامنۍ او ښکار نورو قبایلي سیمو په خلکو په څیر د بې کوره کړل شوي او حیثیت ورکړل شي او ورسره د مرستې وکړل شي. دوی تیره ورځ په دې لړ کې په جمرود کې د خپلو حقونو لپاره یوه جرګه هم وکړه. هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي منلې ده. بیګا په فیلاډلفیا کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل پر دې ښه پوهیږي چې هیواد یې څه پر وړاندې درېدلی، خو دوی نه ډارېږي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې سطحه لوړه شوې ده. نوموړي دا خبره تیر ماښام له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل په سختو ټکو کې د هیواد وروستۍ خونړۍ بریدونه غندلي، خو د کډوالو په اړه یې د خپل دریځ بدلولو غوښتنې رد کړي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په خیبر پختونخوا کې په دوه کالو کې 14 صنعتي ځایونه جوړولو اعلان او صنعتي پیداوار کې اضافې لپاره د 200 میګاواټه بجلی پاور پلانټ د لګولو منصوبې شروع کول ښه خبره ده، خو دې کې باید چې د ځنډ نه کار وانخیستل شي. ادارې وایي دا شان نور پرمختیایي پروژو اعلان هم شوی چې پکې د قاچاقو مخنیوي لپاره چک پوسټونه به هم جوړول کیږي، کم چې د معیشت استحکام لپاره ضروری دي. دا هر څه داسې وخت کې کیږي چې افغان تاجران خپل کاروبارونه منتقلوي. ادارې په وینا د حکومت لخوا اقدامات هوچتول کیږي، خو د دې باوجود عام ولس نن هم د مشکلاتو ښکار دي. د بنیادي سهولتونو کموالی، غربت، بیروزګاري، تعلیم او د صحت سهولتونو پورې رسایي نه کېدل غریب او د درمیانې طبقې خلکو ژوند مشکل کې اچولی دي. ادارې ساتوي د کوم سبو اعلان چې خیبر پختونخوا حکومت وکړو نو سپکار ده چې په دې په وخت کار شروع کړی شي او د دې ګټې ولس ته ورسول شي. ادارې اخري کلي کې په دې اهم مرحله کې باید چې وفاقي حکومت صوبې ته خپل برخه په وخت ورکړي، او د بجلی په منافع چې کوم شخړه وفاق او د صوبې ترمنځ سره مخته شوه باید چې هغه هم هوار کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د یو سروې په رپورټ کې دا انکشاف شوی چې غونډ ملک 1.5 کروڑ خلک د تول سیړي یا د هیپاټایټس سی او 500,000 د هیپاټایټس بی ښکار دي، او په دې کې امروزه د 1.25 مریضانو اضافه کیږي. ادارې په وینا د حکومتي دعوو او نارو باوجود صرف 40% مریضانو ته په سرکاري سطح د علاج سهولت شته. ادارې زیاتوي د تول سیړي په اړه ولس کې آگاهي پکار ده، دا مرض قابل علاج دی. ادارې وایي د دې مخنیوي لپاره ولس ته زیات سهولتونه سره سره د صفا اوبو او محفوظ طریقې سره د وینې منتقلي وسایل دي په سرکاري کچ ورکړی شي. ادارې اخره کلی کې کده د مرض په شروع کې علاج وکړی شي نو خو وي، خو که وروستو ورشي نو دغې مسلې سیوا کېدی شي او که د لړکي توجه ورنکړی شي نو بیا علاج ناممکنه شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا د ټولو لوی هسپتال لیډي ریډینګ کې د میډیکل ډایرکټر د باور باوجود یو بل آپریشن هم د بیټرۍ په رڼا کې وکړی شو. په دومره لوی هسپتال کې د بجلی او د جنریټر نشوالی د نه منلو خبره ده. ادارې په وینا په صوبو کې زیات لوډ شیډنګ له وجې په کورونو کې خلک متبادل انتظام ضرور کوي، نو آپریشن تھیټر چې یو حساس ځای دی هلته نه صرف د ایرکنډیشن بلکې د انستیزیا او د اکسیجن لپاره د بجلی ضرورت وي. ادارې مخکې لیکي په لوی هسپتال کې د کورونو روپو د فنډونو باوجود داسې حالات د اندېښنې وړ دي. دا یو داسې معامله ده چې انتظامیې له دې لړکې حساس کېدل پکار دي. ادارې اخره کلي کې د صحت د محکمې دا ذمېواري جوړیږي چې د حکومتي فنډ استعمال او هسپتالونو کې د ضروري انتظاماتو وخت په وخت جایزه اخلي. اعلی چارواکو له د دې خبرې تحقیقات پکار دي چې ولې یو ضروري جنریټر او د بجلی د فراهمې انتظامات په لوی هسپتال کې نشته. د سره سره د فنډونو کتنه هم پکار ده چې څنګه او چېرته استعمال شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال اداره وایي پاکستان له انډونیشیا څخه د خپل یو وګړي په دار نه ځړول غوښتنه کړې او اداره وایي له یوې خوا اسلام آباد له هغه هیواد د یو وګړي پانسې درول غوښتنه کوي، خو بلې خوا ته په پاکستان کې دننه خلک په دار ځړول کیږي. بلخو برطانوي ګارډین ورځپاڼې د پاکستاني اداکاري قندیل بلوچ وژنې ته په کتو په هغه هیواد کې د ناموسي وژنو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د انډونیشیا د آماده کولو هڅه کوي چې د ذوالفقار علي په نوم یو پاکستانی وګړي ته پانسي ورنکړي. دغه کس د 2015 کال راهیسې د نشه یي موادو د سمګلینګ په سر د مرګ له سزا سره مخ دی. پاکستان وایي د ذوالفقار علي خلاف عدالتي کاروایی منصفانه نه وه. د پاکستان د دې غوښتنې په جواب کې لا د انډونیشیا حکومت څه فیصله نه ده کړې. هیومن رائټس واچ لیکي د ذوالفقار علي د عدالتي کاروای په اړه د اسلام آباد اندېښنه په ځای ده، خو بیا پاکستان په هیواد کې دننه د هغو قیدیانو چې د مرګ له سزا سره مخامخ دي په اړه د ورته تورونو نه انکاري دي. د مثال په توګه د 2015 کال د اګست په 4مه شفقت حسین نومیتن ته د دې باوجود پانسي ورکړل شوه چې داسې شواهد و چې په 14 یا 15 کلنۍ کې د یو 9 کلن ماشوم د تختولو او وژلو په سر سزاواره وګرځول شو. اداره وایي دا هم کېدای شي د پولیسو د شکنجې له امله شفقت حسین د جرم اعتراف کړی. هیومن رائټس واچ وایي پاکستان ته پکار ده چې له انډونیشیا د ذوالفقار علي د پانسي د ادرولو غوښتنه وکړي، خو دا هم ضروري ده چې خپل د هیواد دننه پانسيانې بندې شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکي د پاکستاني وژل شوي ماډل قندیل بلوچ مور ویلي چې زوی یې د خور د رویې په اړه د ملګرو د تانو له امله هغه وژله. روانه میاشت د ورور لخوا د ناموس په خاطر د قندیل بلوچ وژنې په دې موضوع بحث راپورته کړ او د جرم خلاف د قانون سازۍ غوښتنې یو وار بیا زور ونیولو. لیکي تیرونه د پاکستان د انصاف وزیر اعلان وکړ چې د ناموس په نوم وژنو خلاف او د جنسي تیریو ضد سزاګانو د زیاتولو په اړه په بیلونو به په پارلمان کې رای اچول کیږي. د نوموړي په خبره د دې مقصد د هغو جرمونو مخنیوي کول دي چې هر کال پکې خوا او شا زر کسان ژوند پیلي. ورځپاڼه لیکي د ناموس په نوم وژنو کې ککړ کسان اکثره د سزا نه بچ پاتې کیږي ځکه چې د کورنۍ د غړي وژلو پس یې کورنۍ وبخي. د دغو وژنو اکثره قربانیانې ښځې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. نوموړي تېر ماښام په کابل کې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو مرګ ژوبلې زیاتوالي لامل هغه جګړې دي چې د روان کال په پیل کې شوې دي. دا البته زیاته کړه چې د تیر کال پرتله سږ کال افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د مرګ ژوبلې زیاتوالي خبره مني. احمد تکل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، خو په دې اړه یې دقیق ارقام ورنکړل. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان له دې مخکې هم ویلي و چې په 2018 کال کې د افغان ځواکونو تکتیکي وړتیا د تیر کال په پرتله پیاوړې شوې، خو ویلي و چې تلفات یې هم زیات دي. جنرال نیکلسن پرون له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د سږني کال په لومړۍ یو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 40% زیات شوي دي. افغان ځواکونو سږ کال او د ژمي په ترڅ کې زیات تلفات ورکړل، او اوس وینو چې د دې تلفاتو د زیاتېدو علت هغه جګړې وې چې د 2018 کال په پیل کې وشوې، او د تیر کال جګړې د سږني کال د پیل په پرتله کمې وې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په 2015 او 2016 کلونو کې د افغان ځواکونو تلفات ځکه زیات شوي چې امنیتي مسولیتونه په بشپړ ډول د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل له 2014 کال وروسته چې مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول، افغان ځواکونه د مسلکي وړتیا له پلوه پیاوړي شول، خو تلفات هم زیات شوي دي. زموږ تلفات د 2014 کال په پرتله په 2015 او 2016 کلونو کې زیات وو، او علت یې دا دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل. موږ عملیات په خپلواک ډول ترسره کوو، او په 2015 او 2016 کلونو کې د دښمن حملې هم زیاتې وې. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو عمل د هوایي ځواک نشتوالی و، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان هوایي ځواک اوس پیاوړی شوی. د تیرو 15 کلونو په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په 2014 کال کې د خبرو شویو ارقامو له مخې له وسلوالو مخالفینو سره د یوې لسیزې جګړې په اوږدو کې له 4000 زیات پولیس او څه کم 1000 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په 2015 کال کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د ملي اردو او پولیسو ټول 4000 سرتیري مړه او ټپیان شوي. ملټری ټایمز خبرونې د دې ارقامو د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په 2014 کال کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمیر کم وو او 2500 کسانو ته رسیده.
امریکایي وال سټریټ جورنال د هغه هیواد چارواکو له قوله لیکي د امریکا اضافي سرتیرو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. دا اضافي ځواکونه هلته د میشتو امریکایي پوځیانو برخه نه دي، بلکې د ترهګرۍ ضد د نړیوال ځواک غړي دي او تر عملیاتو بشپړېدو وروسته به له افغانستانه ووځي. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
وال سټریټ جورنال لیکي په افغانستان کې ستر امریکایي جنرال جان نیکلسن ویلي چې اضافي پوځي کومک چې پکې ځمکني عسکر هم شامل دي د خپل ځانګړو اختیاراتو په استعمالولو سره د ترهګرۍ ضد لنډو عملیاتو لپاره اوربللې دي، خو البته د پډاګ نه کړه چې د دوی شمیر څومره دی. د زیاته کړه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکول لپاره دغه ځانګړي ځواکونه ورغوښتي، او که ضرورت ولیدل سي نو بیا به یې وروغواړي. وال سټریټ جورنال د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د گرین سارټی په نوم عملیاتو په لومړي پړاو کې د هوایی بمبار او ځانګړو ماموریتونو لمخې د د پوینا د دشمن قومندانان نیول کیږي او یا وشل کیږي. د د په خبره د داعش پرسد دغه اضافي پوځي عملیات د افغانستان په اچین او کوټ ولسوالیو کې ترسره کیږي. په سیمه کې یو افغان قومندان وال سټریټ جورنال ته ویلي چې دغه عملیات له تیرې یوې هفتې راهیسې روان دي. د زیاته کړه چې د اتحادي ځواکونو د هوایي ځواک ملاتړ هم ورته ترلاسه دی. افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواکونو کمانډان محمد زمان وزیری ویلي چې د دې عملیاتو په دوم پړاو کې به سیمه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې هغه به د سیمه پاکوي. نوموړي په دې روسي کې په یو مرکه کې ویلي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو او هوایي بمبار کې به تر یوې میاشتې پورې هدفونه په نښه کیږي، او په دوم پړاو کې به ځمکني عملیات پیلوي.
او راځي چې اوس هم ونیز خبرونه روښانه مستقبل درته په تکراری توګه در خبره کړو. دا ځل د یوې داسې غیر سرکاري تعلیمي ادارې حال درکوو چې د امتحانونو کې د نقلونو خلاف هلې ځلې کوي. خبرونه منور شاه جوړه کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوونی او سلامونه قبول کړئ.
پوهان وایي چې قامونه او هیوادونه د علم په بنیاد پرمختګ کوي او په دې برخه کې چې څوک ډېر مهنت کوي تر ټولو وړاندې دي. که پاکستان ته وکتل شي نو پکې د پخوا په نسبت د تعلیم شرایط ډېره ښه شوې ده او تعلیم پکې ورځ په ورځ عام کیږي خو په دې حساب ترقی نه کوي. ماهرین د دې وجه کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلي خای او وایي چې دغه ناسور د دې هیواد د ترقۍ جرړې نیولې دي. یعنی تعلیمي نظام چیرته چې د یو قوم مستقبل جوړیږي هلته هم کرپشن رسیدلی او د دغې نه فارغ شوي نسلونه بیا په عملي ژوند کې بډې رشوتونو او درغلیو ته بد نه ګوري بلکې پخپله پکې هم برخه اخلي. په تعلیمي نظام کې تر ټولو زیاته درغلي په امتحاني عمل کې مخې ته راځي چې پکې تر ډېره حده تعلیمي ادارې، استادان، زده کوونکي او د هغوی میندې پلاران شامل وي. کارپوهان وایي په دې کې زده کوونکي زیاتره بې قصوره وي ځکه چې هغوی په فطري توګه د کامیابېدو لپاره اسانه لار خوښوي خو ځینې تعلیمي ادارې، استادان او مور پلار ورته دغه لار برابروي چې دا راز د هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کوي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به په امتحاني عمل کې د نقل په ناسور خبرې واوري چې زیاتره خلک یې د کامیابۍ لپاره لویه وسیله ګڼي. د خیبر پښتونخوا په 400 ضلع کې یو غیر سرکاري تعلیمي ادارې د جنکو لپاره د معیاري تعلیم سلسله شروع کړې او د نقل خلاف یې جهاد اعلان کړی. د دې ادارې د تعلیمي څانګې مشره مس نازیا جان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
معیاری دے اوی دا یونیورسٹیز نہ فارغ شوی دی نو اوی دا زمون یو ټیم ورک دی نو مونږه پورا ټیم چې کوم یو پورا سټاف مونږه واړه ایگزام ته تیارو دا وی دا اکیډمیک دغه سره مونږ مینټلی اوی دا ته تیارو چې مونږ ورته یو چې نقل زوال عقل دی نو تاسو به د دینه بچ کوی یو بالکل به ذهن کې تاسو دا نه راولئ چې امتحانی حال چې کوم دی هغه به نرم.
په غیر سرکاري تعلیمي ادارو اکثر دا تور لګول کیږي چې د مقابله او خن نتیجو تر لاسه کولو لپاره په امتحاناتو کې ډېر رشوتونه او درغلي نه کار اخلي. په دې اړه مسنازي وايي
بالکل داسې دي او وي کاروباري سوچ سره کولای شي نو وسره کې بیا همدغه شانته یې چې بیا معیاري تعلیم پکې نه وي او هر یو څه سره بزنس د دې په نظر سره ګوري چې په کوم څه کې फायदा ده او ما راکړي نو دا شان ته سٹاف باندې کمپرومایز کوي او دا ټول خبرې پکې راشي ځکه څنګه چې ډېری پرایویټ ادارو کې د سکیږي پورا سٹاف دا وی په لږ کې قابو کې او هغه باندې مخکنه پیسې ورکړي شي او بیا دا پیسې وي د دغه سټوډنټانو نه وصول کړي دا خېډيري وصول شي وي تا او وي دا کوم یو خور ای بزنس روان لکه هغوی ته په دغه کې څلور لکه یادتې وصول شي نو بس ته هغوی ولګوي ته هغوی ته پاتې شي یو یو پوره دغه هم یو ځان له یو بزنسي روان وي خو دغه چیز الحمدلله چې مونږ بالکل د دې حوصله افزایي نه کوو د سټاک نه ماشومان تیارو.
په داسې حال کې چې په امتحاناتو کې زیاتره زده کوونکي د نقل هڅه کوي دوی د خپلو شاګردانو د ذهن نه د نقل یا دوکې سوچ او فکر څنګه وباسي
ورته ویل چې تاسو په هر یو شیز باندې کانسپټ هم کلیري او تاسو نه به هیڅ قسمه داسې څه ډیمانډ نه کیږي دلته چې پیسې راوړئ او ګینې بیا به تاسو بس امتحان کې به تاسو په آرام ناستې حال به زمونږی او تاسو ته به څوک څه نه وایي مونږ په خپله باندې دا اون تلاشي کوو اگزام سٹاف دا وی تا کلاشی ککای کنه کای هغه د هغه کومه ملای دا وی بیا خپل مرګی دا خدای نه مخکې چې زمونږ سټوډنټ حال ته نه وځي زمونږ خپل سٹاف دا وی خپل میسانې کوم دي دا وی ګرا تلاشی وکي او مونږ دا وی نه یو دا یو پرامیس وی زمونږ سره کړی چې وی به ان شاء الله چې دا هیڅ غلط طریقه باندې نه کوي.
سیړونکو وای دا فطری خبره ده چې ټول مور پلار خپل بچی کامیابول غواړي خو ناپوه خلک د دې لپاره ناجایزه طریقه استعمالوي چې په نتیجه کې یې خپل بچی برباد کړي. مس نازیانه مو پوښتلی چې د دوی د شاګردانو د میندو پلرونو رویه په دې اړه څنګه وي.
نوموړی وایي دوی میندو پلارانو ته ډاډ ورکوي چې بچی به یې د نقلونو او دوکو نه بغیر هم ښې نمبرې واخلي.
اوی من دې ته پریدو نه بلکې دې باندې پورا لیکچر منګه وی ته ورکو چې تاسو ماشومان دې سره خرابېږي او دا منګه تسلی ورکو چې تاسو تسلی ساتئ. دوی ته پورا کار شوی دی، کتابونه ورته ختم شوي دي. د دوی د تیارۍ لپاره د دوی په کتابونو کې منګه څلور امتحانونه واخلو. د دوی هر یو کتاب منګه څلور ځای کو او په هغې کې د بورډ د پیپرو په پیټرن په شان ته موږ په یو یو کتاب کې څلور څلور پرچې د دوی نه واخلو او بیا موږ د میندو پلاران مطمئن کړو چې تاسو د وړو تیاری وشوه، تاسو مهرباني وکړئ چې دا غلط شیف چې کوم دی، کرپشن چې کوم دی، دا معام کوئ.
نوموړی وایي د نقل خلاف جهاد کوي او زده کوونکي یې په خپل محنت اعلی نمبر اخلي.
الحمدللہ موږ ایمانداری طریقې سره کوو نو الحمدللہ ریزلټ زمونږ چې کومې ادارې انفیئر مینز باندې څومره کوي زور لګوي د هغوی نه یو په دوه باندې زمونږ ریزلټ شاندار دی. زمونږ سکال د لسم په امتحان کې موږ سره بارہ تیرہ واړه اے ون گریډ راغلي دي راغلي دغه شان تر اوسه پکې اے گریډ راغلي او ډیر زیات مور پلان په دې باندې خوشاله دي. زمونږ نه ډیر زیات وی په دې خوشاله دي چې وی وی چې دا هغه بالکل سوچه نمبر دی. زمونږ د وړو هغه خپل محنت دی په دې کې څه انفیئر مینز نه دي شامل. نو دې باندې دا وی خوشالي یو په دوه سو او د وړو خوشالي یو په دوه سو او وی مو ته آو تاسو خبره کی کوه مونږ کولای شو زمونږ مټو کې دومره زور شته چې مونږ په نقل نه بلکې په عقل باندې دومره ښه نمبرې واخیستې. نو بیا دغه چیز مونږ په مخ کې بوزي او مونږ له حوصله راکوي چې مونږ ټول رکاوټونه د دې مقابله وکړو.
مس نازیا وویل په امتحاناتو کې یې اداره د صوبې په معیاري تعلیمي ادارو کې شامل وي. مس نازیا په دې نظر ده چې که په تعلیمي ادارو کې د نقلونو مخنیوي وشي نو د معاشري نه به کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلۍ ختم شي.
دا به همدغه شان ته ختمېږي. دا قش په وینا په دیوالونو په لیکلو په دې باندې نه کېږي چې کرپشن ختم کړي. دا به همدغه ځاینه ختمېږي دې چې به زمونږ د سکولونو او د ټیچرانو زمونږ د کردار پکې هم ډېر زیات اهمیت لري او د مور پلار هم تعاون هم ډېر زیات اهمیت لري. موږ ټول چې یو بل سره تعاون وکړو دا ناصر به هله ختمېږي او دغه شان ته مور پلار هم په کار دي چې بچو باندې دا چیز نه کوي چې هغې له پیسې ورکوي او د هغوی حوصله ارزایي کوي د رشوت په معامله کې. همدغې وجه باندې به ختمېږي، بل د دې هېڅ حل نشته.
تاسو د مس نازیا خبرې واورېدې. په دې حکله به د سو ماشومانو او د هغوی د کورنیو خبرې هم واورئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې هفته په روښانه مستقبل خپرونه کې د یوې داسې غیر سرکاري تعلیمي ادارې حال درکو چې وای په امتحانونو کې د نقلونو ختمولو خلاف یې جهاد اعلان کړی. دا اداره په ښځو کې د معیاري تعلیم عام کولو هڅې کوي او په کې د ذهنو جینکو تر څنګ بې وسو جینکو ته هم مفت تعلیم ورکول کیږي. د نور تفصیل لپاره د مشال ویډیو سره اوسئ.
د یاد ادارې د بریالي شوبي زده کوونکو سره مو هم خبرې کړې. د لسم جمعات نه په اعلی نمبرو فارغ شوې صدرا اوروج وای د دې نتیجو نه پسې په خپل ځان اعتماد لا نور زیات شوه دی.
سبب اسلامي طالبین بندل او چې په نامه د ماس باندې معلومات مو شو ډیر زیات هم ځان کې دا زمون واحد زمون مهنت او بل څه نه کیږي. زمون د ټول سایډ ترپا واحد مطلب انټيليجنس او د ذهن په بنیاد باندې موږ یو څه کیږو. او څنګه چې ما ته نه چې اکثر حالت نقل او ډېر ډېر ماس حاصل کی او بلکی بورد کی راشی صاحب تین کران دادا مونکله ایجن د مناسب هغه مخ زمون تیاری دوران کی مونږ تیشرت او زمون ادارې کوم اعلی افسران او هو ټول مونږ دغه درخواست کوي او هر حال دي ما څنګه چې هر دي چې بالکل ځانو ساتي او دا زمون لپاره د اعزاز خبره ده.
نوموړی وای کوم هلکان یا جنکۍ چې مهنت وکړي او ډېرې نمبرې یې را نه شي نو مایوسه کېږي دې نه، دغه مهنت به یې په مستقبل کې په کار شي.
هغوی دې قسمت کړي چې زموږ ټول دینه ناامید شي چې آیا د دې پروژې یا زموږ نورې جلتنې مخکې شي د ناقصه بریا یا موږ وروسته پاتې شو. دا خبره بالکل غلطه ده، ځکه چې انسان مهنت وکړي چې که بل څوک د هغو نه مخکې راشي عارضي ته ورمانی ډېر ماس واخلي یا د هغو نه په ذریعه باندې مخکې شي رشوت یا وغیره بل څه، نو دا خبره غلطه ده چې موږ وروسته پاتې شو. انسان مهنت وکړي او حقیقي مهنت وکړي نو الله پاک هغه ته د هغه پنځه دغه درته ورته چې په هغه وخت کې چې هغه خپل په الله پاک دې څو ساتي یو بل څه چې هغه د هغه د هغه په کار راوړي. دا خبره به څنګه غلطه ده چې موږ لري صفات شي موږ نه فهمو شي.
د سیدرا اوروج رور زیشان خان وای د خپل بچو یا کشرانو د کامیابولو لپاره د نقل او دوکې لار خول بدبختی ده، په کار ده چې د دینه ډډه وکړل شي.
لکه دا حالت دا کم چې راځي او پیسې ورکوي او یار زما بچی ته نقل پیدا زما بچی لپاره سفارس کوي مخکې منډې تړلې وهي، نو د دې مثال داسې دی چې خپل بچی له چاړو چاقو په لاس کې ورکړي او ټول ستادان ته پخې ټکې وښي پېته کې وښي ځان ته وښي. د دې مثال داسې دی یاره ته خپل بچی لپاره نقل دا کې کرپشن غلط لار والله اختیارې دا ډېر ملي کول پکار او دا میندو پلار مور له زما دا میسج دی یراده بچی ستا په کوم عقل باندې لګي نمبر یې واخلي صدا به د توس او خې نمبر یې دوی چې کنه قربانې دا ډېری مولي او چې تعالی دا ایټاتیس انډیټیس وغیرہ د کینی او د نسنور دي په ایټاتیس انډیټیس کې خدای نقل کولې نشي چې به دا نقل خو ډېری نمبر یې ماږي دا ډېری نمبر یې بل به کار نه ورکړي.
هلته د اټلانټیک کالج یو بل زده کوونکی شیبا عبد الله چې په لسم جمعات کې یې اعلی پوزیشن اخسته وای د نقلونو لوجه د قابلانو زده کوونکو حق وهل کیږي او دا بی انصافي ده چې پر ضد یې جهاد پکار دی.
بغیر د دوکې او د ارز نه کامیابی د شزه کې چې انسان خپل مهنت کین او اب کامیابی الله پاک د انسان مهنت سیلبل ساتنه ورکه او ما انسان ته ورکو موږ دا غواړو چې زموږ ملک دی نقل وغیرہ چې کم نه دی پوره دې بارے کې پوره جهاد وکړي شي او نقل وغیرہ دې ختم کړي چې ټول خپل حق په خپل ملاوي شي. زمونږ دا کوشش دی چې ان شاء الله موږ دا نقل وغیرہ دې ملک نه ختمو او موږ نور خلکو ته دا اعلان کوو چې لکه هغوی موږ سره ملګري شو موږ دا نقل وغیرہ ختم کړو سره زمونږ د رشوت هم ختم شي نو بس په ملک کې به زمونږ امن پیدا شي ان شاء الله.
د شیبا پلار عبدالله چې په خپل هم د سکول استاد دی وای د یاد ادارې لوجې سیمه کې ښه بدلون راغلی.
زمونږ په دې منداني کې کوم د دینو دا ګرز د پاره چې کومه دا واحد یو اټلانټیک داسې اداره وي چې دا وي ټول سټاف او دا وي چې ټول ماشومان ته ډېره خواري کوي او هغه دي لکه د نورو په شان لکه پیسو نه هغه ترجیح نه ورکوي لکه زیات توجه دا وي دا چې خلکو ته پیدا موږ ورته څو چې دا اداره کله کله نه دي خلکو ته خېدل او دا هغه د پاره کړی ځکه چې موږ په شمالي شنګر کې چې کوم دی دي نو واحد دی واده یو کو اداره راځي کړي په ګورنمنت څخه نه زمونږه څلته هغه د دې شي دی زیات کمې دي کله دغه د هایر سیکنډ سکولونو د پرمختګ د کوپینر سره کې پاره چې یا ټیچر یا ایس سبجیکټ سپیشلیست کوم نه راغی ډیر ځل سخت کمې دي.
نو مولي زیاته کړه چې د حکومت ترڅنګ هر تن او اداره د کرپشن ختمولو ناری وهي خو دې کالج د خپل ځان نشورو کړي او تر خپل حدا د نقل او دوکې ختمولو په کار کې بوخت دي.
دا دې مسله دي چې دا چې نقل غو نه کوي د ادارې چې ما تاسو ته چې به حیثیت دا چې لګي دي لکه سره چې یو شي خلاف جهاد کوي کنه د جهالت خلاف جهاد کوي لکه موږ زما په خپل زو زما 20 سال سرویس ته خوځم چې دا چې ادارې کوم ځای نه لکه دا په کوم په دې چې په څه پر ګر سایډ باندې ډېر ځت کم نه لازمي او بل خبره دا ده چې لکه هغه وخت نه یو څه نقلونه مخونه دا چې زموږ نشي دي زیاره او دا په کار دي که تعلیم باندې نوکری نه وي شنو انسان ته شوم ملاوي دي هغه څه دا د ژوند رڼا ده دي او د ژوند رڼا څه سره نه هغه که اره شپه دي هغه به مخ ته دا هغه کامیابی او کامرانی به هغه مخ ته هغه به خپل مخ ته کوي.
دا راز مسنازیا هم په خپل پیغام کې وویل
ټول ته دا پیغام ورکوم مول پلار ته سټوډنټانو ته چې اوس د هغه جوکو رشوتونو درغلې وخت ختم شو. اوس مخکې که تاسو نوکریانې خلکې او که مخکې یونیورسټیانو ته داخلې کوئ ټولې په ټیسټونو باندې شوي نوکریانې ټولې ان ټي ایس ټیسټونو باندې شوي هغې کې به ستاسو میتھ انګلش او ستاسو چې کوم کنسرن سبجیکټ دي د هغه ټولو کې به تاسو نه امتحان اخیستلی کېږي. نو هغې باندې دا ده چې ستاسو کانسپټ کلیئر وي او امتحان ستاسو په دوکو او په غلطو طریقو سره نه شوی بلکې هغې ته ستاسو ښه صحیح تیاری شوي او دا نه چې تاسو پیسې ورکوئ او امتحان په اسانۍ سره وشي او بیا تاسو د هغې نه بعد انفیټس ته کینئ مخکې داخلې یا نوکرۍ دپاره او په هغې کې تاسو فیل شئ او په کور کینئ. نو دې نه دا ښه ده چې ستاسو کانسپټ کلیئر شي او په سکولونو کې ستاسو کلاسونه وشي او ستاسو ته سبق وښودلی شي.
تاسو د اټلانټیک کالج د مشرې مس نازیا جان خبرې واورېدې. نوموړی دا نظر لري چې مور پلار او تعلیمي ادارو ته پکار دي چې بچو ته ښه تعلیم او تربیت ورکړي او له بدو چارو یې منې کړي، ځکه چې همدا د ملک او قام سباون دی. د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020222 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ.